په پیښور کې د سحر 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل ایاس څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې منلې او لویدیځ او خلیجي هیوادونو د روسي امن پلان رد کړی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد ویلي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروری دی. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه درشخېله کې د عوامي نشتلګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضل خان لاله د فاتحې روستو مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. حاجی دین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
پخلی باندې خو دا خبر و دې روزو کې وشو چې بیا به د امن لپاره او د مذاکرات لپاره به کوشش کړي. خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي. پر اختیا باندې د جنگ د بندېدو، پر اختیا باندې د اقتصادي همکارۍ او پر اختیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغه یو فضا لپاره پر اختیاري ډول باندې کوشش وشي.
حاجی دین محمد په خبرو کې ویل چې افضل خان لاله افغان قام او ملت سره مینه وه او ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی تازیتی پیغامونه پښتون قام او د هغوی کورنۍ ته ویلي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې یو حکومتي بیان پرون مشال رادیو ته په رالیږلي پیغام بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده او اقتصادي وده هم شوې. د حکومت لخوا د غبرګون د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د هغه بیان په رد عمل کې راغلي چې د نوموړي په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د ښې نتیجو ترلاسه کولو لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی امور او واکمنۍ کې بهتري راولي. حکومت په بیان کې ویلي چې د ولس ژوند خوندي ساتلو او د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړیو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل چې یو شمېر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي خو د ځینو مشکلاتو حل کولو کې به وخت ولګي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري. افغانستان له بده مرغه د دې قوت نه لري چې یوه اونۍ کې د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوې له نړیوالو مرستو پرته سرته ورسوي. تیره ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د وو او برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وشوې. افغانستان تیره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 168 غړي هیوادونو له استازو سره په یوه غونډه کې شوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یو چارواکي چې په جنیوا کې یې په دغه غونډه کې برخه درلوده رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران په دسمبر میاشت کې په نیروبی کې غونډه کوي چې په رسمي ډول افغانستان د دې سازمان د غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان سره د موافقې د توثیق لپاره د راتلونکي 2014 کال د جون میاشتې 10 نیټې پورې وخت دی. افغانستان د 2014 کال په مارچ میاشت کې د موافقې په مسودې سلا شوی وو خو د سوداګرۍ نړیوال سازمان چارواکو ویلي دي چې حتمی معاهدې لپاره پکار ده چې کابل مناسب جواب ورکړي. په ننګرهار ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشر قیوال نن مشال اړې ته ویلي چې د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د افغان ګډو ځواکونو له لورې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ 15 تنه وسلوال وجلی او ته نور یې ټپیان کړی دي. د یادو عملیاتو په اړه وسلوالو رسنیو ته سن دی ویلي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. لویدیز او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان او په شام کې اصلاحات رد کړي او ویل یې دي چې دا به په ویانا کې د رواني اونۍ په اخیره کې د خبرو اترو لپاره زمینه برابر نه کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیا سفیر میتیو رایکرافت پرون خبرلارانو ته ویل چې د روسیې تجویزونو په اړه خبر دی. دی وای اته نکاتي پلان د ویانا د خبرو اترو مرکزی نقطه نه ده بلکې روس دی. خو د روس سفارتکاران په دې ټینګار کوي چې دغه پلان د ماسکو د ویژن او خیالاتو عکاسي کوي. روس دا هم وایي چې په شام کې د څلور کلنې جګړې ختمولو لپاره د 14 نیټې د شلو نه زیاتو هیوادونو د کېدونکو امن خبرو اترو کې متبادل تجویزونو لپاره هم تیار دی. د روسیې پلان چې اے پی او رایټرز خبري اجانسونو ترلاسه کړي پکې ویل شوي چې په شام کې د نوي اساسي قانون په مسوده ووټ واچول شي او ولسمشریزي ټاکنې وشي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په ختیز اوکراین کې په دې وروستیو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده. پوروشنکو تیر ورځ په کیف کې د قومي سلامتیا او د دفاع شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په دونیسک او لوهانیسک سیمو کې کاروایانې د منځ تړون د ناکامه کولو او اوکراین فوج د راپارولو هڅې کوي چې قومي سلامتیا په خطر کې اچولې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړي پرون د خیبر پختونخوا د سواد د سفر پر مهال ویلي چې له پاکستان سره بل لار نشته مګر دا چې د افغانستان د روغ جوړولو پروسې سره رښتینی همکاري وکړي.
دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې په افغانانو به یا چې تاسو ز امن راولم. د خپل ورته ضرورت دی، د خطي ورته ضرورت دی.
افغانستان حکومت بیگا شپه د تراغ ورسته چې د هزاره قوم یو د پام وړ شمیر کسانو د ارګ مخته په زابل کې د وو هزاره وګړي د وژنې پر پیخه احتجاج وکړ. د غوی د استادو یو شمیر غوښتنې ومنلې. د پاکستان حکومت ویلي د ترهګرۍ ضد پر جوړ کړي قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي. د دفاعي چارو یو پوه وایي پوځ تر ډېره خپل کار کړی خو یو لړ کارونه دي چې ولسی حکومت یې باید ترسره کړي.
ترجمونه دی یوی نوم بدل کی هغه واړه قدمونه هم دی ملي اغېستي او دی نه چې صرف فوج څخه یې نو بس دا کافی دی.
او د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې میش مسعود کډوال حکومت ګیله کوي چې دوی ستونزو حلولو ته پام نه دی کړی.
نور قبایل چې کیم امداد دې سره شوای دی هغه په نسبت د ماسی ته لکه د یوړتا چې ملګا چاوي هغه همشته نه درو کړی.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوس. اولنی موضوع ترازو د افغان حکومت د سولې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جنرال موسازی او لزین نور افغان ملګرو سره په ګډه پرون د خیبر پختونخوا سواد ته د عوامي نشتل ګوند یو مشر افضل خان لاله د فاتحې لپاره دروخت کور ته ورغلی. نوموړي په دغه مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې رول لوبوي نو پر افغانانو احسان نه کوي بلکې دغه څه کول یې مجبوري ده. د زیاته کړه چې د دواړو هیوادو حکومتونه باید له یو بل سره رښتینې همکاري وکړي. له سواد څخه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د کابل افغانستان نه د افغان ولسمشر په خصوصي وینا راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی مشر مشیر حاجی دین محمد سواد مټه درشخي لکه د افضل خان لاله خاندان سره لاسنی وکړه. وسته مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې افضل خان لاله د افغان قوم سره مینه و ځکه دوی د افغانستان قوم له اړخه دوی کور او سواد ته راغلي دي.
مونږ دا غنو چې افضل خان لاله یو سړی و چې د افغان قوم سره د مینه و او د دې ملت سره مینه و. دا چې کوم حکومت تل ترازی کوم هم درازی دا دغه باندې ډیر فکر نه و خو به فکر و چې د ملت او د قوم او د ولس چې څوک مشرکې هغه زموږ لپاره قابل احترام دی. نو ځکه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او بیا اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د دواړو موږ ته پیغامونه راکړي لیکلي پیغامونه چې موږ د ده د هغه پیغام د په مړینه باندې د هغوی خفګان او د هغوی هغه تاثرات هغه موږ دلته هم پښتنو ته هم کورنۍ ته هم د ولس ته وایو.
حاجی دین محمد نه چې کله دغه پښتنه وکړه شوه چې افضل خان لاله همیشه د پښتون قام د وحدت خبره کړې او د ډیورنډ کرخې صرف روایتي یو پوله ګڼل ده. افغان دولت دغه ته په کوم نظر ګوري؟ نو ښاغلی وویل
د دې مشن سره په یو مسالمه تامیزه طریقه باندې او په داسې طریقه باندې چې هغه بلاخره دا پښتانه په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي په ټولنیز لحاظ باندې دوی خپل منځونو کې دومره سره د دوی روابط نږدې شي چې بیا دا کرخې د دوی په منځ کې د دوی د بیلولو باعث ګرځېدی ونه شي، بلکې په طبیعي طور باندې دا خلک لکه څنګه چې ژبه یوه ده، رواج یو دی، قوم یو، ورونه دي سره، بلکې یو تن وجود دي.
د پاکستان او افغانستان نوی اړیکې او بیا د پاکستان لاړخه د افغانستان لپاره په پالیسۍ کې واضح بدلون په اړه ښاغلي زیاته کړه.
په دې سیمه کې یو ډېره غټه ناامني ده، او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې هم ده، او دې امن ته چې ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري د پاکستان لوري هم ضرورت لري. یعنی دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې د نواز شریف یا د بل چا په افغانانو به یا چې تاسو ته زه امن راولم، د خپل ورته ضرورت دی، د خطي ورته ضرورت دی. پخلی باندې خو دا خبرې و دې ورځو کې وشوې چې بیا به د امن دپاره او د مذاکرات دپاره به کوشش کوي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي، پر اختیا باندې د جنگ د بندېدو، پر اختیا باندې د اقتصادي همکاریو، پر اختیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو، دغه یو فضا لپاره پر اختیار ډول باندې کوشش وشي.
په دغه مقاصد کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر زنګلات چې د افغانستان نه راغلی وفد کوربه هم و، واجد علي خان د افغان دولت له اړخه افضل خان لاله ته پیرزونه وړاندې کولو په اړه وویل.
دواړو ملکونو کې دا کم تعلقات چې دا به نور د دې سره ښه شي، مضبوط به شي، دا اعتماد چې دا بحال کول شي دا یو اهمه خبره ده، او د دې اعتماد په بحالۍ کې به دا راتک چې دا خپل جوړول چې دا به پلیک انشاءالله تعالی خوشبینه دی ته چې دې دا راتک چې دا به د دواړو ملکونو لپاره د امن، د خوشحالۍ او زیاده چې دا به ثابت شي.
وقت کې راغلی د افغانستان سفیر جانان موسازی په دغه موقع وویل چې دغه راتک د افغانستان دولت د طرفه د افضل خان لاله په غم کې د شریک کېدو او بیا افضل خان لاله کورنۍ او د سوات خلکو سره غمرازي کولو لړۍ ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت په کابل کې د اعتراض کوونکو له استازو سره تر خبرو وروسته د هغوی یو لړ غوښتنې ومنلې. تېر ورځ په کابل کې د هغو وو کسانو په ننګه چې سرونه یې په زابل ولایت کې غوڅ شوي وو مظاهره وشوه. ولسمشر او اجرایه مشر تېره شپه په ارګ کې د اعتراض کوونکو له استازو او د وژل شوو کسانو د کورنیو له یو شمېر غړو سره غونډه وکړه. په دغه غونډه کې ولسمشر او اجرایه مشر د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي، او د عبدالله عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمېر مظاهرچیان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسکونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي. ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سترګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویلي دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي، او دا کار به په لرې راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همدارس د شهیدانو ورسې ته پاملرنه هم په سر سترګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې. د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي. کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل، او ویې ویل لکه څرنګه چې په کار و دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې اخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل و سرونه غوڅ کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول، د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته و د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تېرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پېښه شوې ده، څو بله یې به رامنځته نه شي. د عبدالله عبدالله دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې. خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي. حاجي محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هېواد ناامنۍ باید هېرې نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څېر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدونه له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړی ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت ویلي چې د ترهګرۍ ضد پر جوړ کړي قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان پوست په خپل یوه وروستي بیان کې د هغه هیواد له سیاسي حکومت غوښتي وو چې خپلې انتظامي چارې ښه کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان حکومت وایي چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد یو مشرکه ذمہواری ده او ټولو ادارو ته په د آئین په حدودو کې کار کول وي. د پاکستان حکومت لخوا جاری شوی بیان مطابق چې حکومت د اولس ژوندونه محفوظ جوړولو لپاره به په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره نور اقدامات هم جاری ساتي. حکومت خپل بیان کې وایي چې د وسلوالو خلاف کاروایي فیصله د حکومت ده او دې فیصلې ته د اولس حمایت حاصله ده. حکومتي بیان زیاتوي چې په قومي اکشن پلان کامیابۍ سره عمل درآمد د حکومت لخوا کوشونو سره اتفاق د پوز لخوا اوچت کړی شوی اقدامات او صوبایي حکومتونو پولیس او استخباراتي ادارو کاروایانو سره ممکنه شوی دی. دا بیان دا هم وای چې اعلی عدلیه هم په دې کوششونو کې کومک کړی دی او د ټولو زیاده پاکستان اولس ته دې اپریشن حمایت کړی دی. حکومت ویلی دی چې حکومت خپل اولس ته جواب دی دی او حکومت ټولې فیصلې قومي مفاداتو تر لاندې په شفافه طریقه کړی دی. حکومتي بیان په وینا چې حکومتي اقداماتو سره ملک کې امن او امان صورتحال ښه شوی دی او په حکومتي پالیسیانو کې په انتظامی امورو توجه ورکړی کیږي.
د رابی اکرم خان رپورٹ موردو. د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د روان کال په پیل کې شلمادئی قومي اکشن پلان اعلان کړو، خو په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف ویلي چې د دې لپاره چې دغه پلان ښې نتیجې ورکړي د هیواد سیاسي حکومت باید خپل انتظامی چارې ښه کړي. دا چې هغه اهداف چې د قومي اکشن پلان په ترڅ کې حکومت ځان ته ټاکلي ول څومره برخه تر دې دمه ترلاسه شوي دي، پر دې موضوع منور شاه جوړ کړی دا رپورٹ. اورو،
د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړی و چې ورته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. امنیتی ادارې ادعا کوي چې د دې پلان په نتیجه کې یې تر دې دمه په سلګونو وسلوال وجلي او په زرګونو مشکوک وسلوال یې نیولي دي. دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې قومي اکشن پلان څومره کامیاب شوی دی د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود یې په اړه وویل.
زما په خیال د دغه شل نکاتي پلان په عملي کولو کې یو شمېر نیمګړتیاوې لیدل کېږي، لکه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په دې برخه کې ډېر کم کار شوی، یعنې اوس هم ځینې مدرسې په سخت دریځۍ او کرکې خورولو کې اخته دي. داراز د ترهګرۍ ضد د قومي ادارې نکټا د فعالولو په لړ کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته د ستنولو او په دغه سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو په لړ کې هم ډېر لږ کار شوی دی. نو دا او د دې پلان په ځینې نورو خبرو عمل نه کول ډېره د اندېښنې وړ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې ترهګري یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نه ختمیږي، بلکې دې لپاره به جمهوري حکومت هم خپل کردار ترسره کوي. هلته د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای پوز په دې نظر دی چې په نېشنل اکشن پلان کې دوی خپل برخه کار کوي، په کار دي چې حکومت هم دا پلان په مکمله توګه عملي کړي.
نو فوج تازه باندې ډېر مخکې تللی دی او تقریبا ریسنټلی داسې وګڼه چې زموږ ملک کې ختمه کړې ده، خو حکومت مفاهمت پسندی نه سزا اخلي. نو دا کوي چې ورته وګورو چې ترجمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دې نه دي اخیستي او دې نه چې صرف فوج څه کوي نو بس دغه کافي دي.
دا چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پلان څه ډول نور هم مؤثره کیدلی شي؟ په دې پوښتنه ریټایر جنرال تلت مسعود وایي،
دا پلان به هله مؤثر وي چې اول خو حکومت هر میاشت د پلان په شلو واړو نقطو د پرمختګ په اړه معلومات خپاره کول شروع کړي. دا راز هر میاشت د پلان په حکله د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی حکومتي پوځي او استخباراتي چارواکو غونډه کیږي او پکې د پلان د پرمختګ څارنه کیږي. دا راز به د پلان په عملي کېدلو کې موجودې نیمګړتیاوې مخې ته راځي او په کار ده چې د هغې لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کول کېږي.
یاد دی وی چې د تیرې نهې په ورځ په پینډۍ کې د پوز د اعلی افسرانو د غونډې وروسته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه جاری کړې چې وایي پوز د وسلوالو پر ضد مؤثره کارویانې کوي او په کار دي چې ولسی حکومت هم ښه حکومتداري یقیني کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو اوس راځو یو بل رپورټ ته چې دا هم د خیبر پختونخوا په حکومت کې پرون یوه غونډه شوې ده. دغه صوبې د خزانې وزیر مظفر سید وایي د صوبې حکومت له مرکزي حکومت د این ایف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن د اتم ایوارډ زر تر زر د طرحه کولو په ترڅ کې صوبې ته د هغې د حقونو او بقایجاتو ورکولو غوښتنه کوي. پر دغو موضوعاتو د خبرو لپاره پرون د صوبې د خزانې په وزارت کې یوه غونډه شوې. تفصیل ځلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزارت په ودانۍ کې د لوړې کچې یو غونډه د خزانې د وزیر په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د ان ایف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن د وم ایوارډ نور یو کال اوږدولو، د اتم ایوارډ د ایسارتیا، په ان ایف سی ایوارډ کې خیبر پختونخوا ته د خپل حق ورکولو او د مرکز په غاړه د صوبې د بقایاجاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د خزانې وزیر مظفر سید مشال رډیو ته وویل چې مرکز پسمانده صوبو ته د مالیاتو په ویش کې خپله برخه پوره نه ورکوي.
مندگی هغه مد نظر اون ساتي نو پروتین کې بخومنګ روان یو خو زما چې کم ضرورت زیات شوه دی، ما ته چې کم نقصان رسیدلې دی، یا په پی ایس ڈی پی کې ما خبره وکړه چې هغه مونږ ته د ټول بجټ لګون دي پرسن مونږ ترای کی او بیا چې د کال په اختتام کې مونږ دغه اندازه لګو نو هغه هم نه خرج کړي.
قومي مالیاتي کمیشن کې د خیبر پختونخوا نمائنده پروفیسر ابراهیم وای چې دوی پر راتلونکو اتم ان ایف سی ایوارډ کې صوبو ته د حقونو ورکولو غږ پورته کړی دی، خو د پنجاب له وجې اتم ان ایف سی ایوارډ د ایسارتیا ښکار دی.
تر څو پورې چې پنجاب خپل ټیکنیکل ممبر نه نامینیټ کړي او صدر دغه نوټیفیکیشن نه کړي تر هغه بعد نه مکمل وي او د دې اجلاس نه کیږي. مونږ د پنجاب نه هم دا مطالبه کوو، د مرکز نه هم دا مطالبه کوو چې از برای خدا دا نیشنل فائنانس کمیشن دی فوری طور مکمل شي.
خو بیا د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې دوی له مرکزی حکومت ان ایف سی ایوارډ کې د حق سره سره د زړو بقایاتو د وصولې لپاره هم هلې ځلې کوي.
دا کل بقایاجات زمنګ د یو اندازې مطابق دا 605 ارب روپے جوړی او کفرس کا منګه غساری سی ټریبیونل د فارمولې مطابق خبره کو چې غیر منجمد شد رقم چې دا 39 ارب روپے جوړیږي. نو دا غی مطابق 2014-15 پورې زمنګ کل بقایاجات 402 ارب روپے جوړیږي.
ان ایف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن کې هر 15 کال پس د صوبو او مرکز ترمنځ د مالیاتو د تقسیم لپاره یو تګلارې جوړول شي، خو په سوا یو 15 کې د کمیشن له قیامه تر اوسه یوازې وو ان ایف سی ایوارډونه طرحه کړي شوې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
له جنوبی وزیرستانه بیکرو کل شوی خلک چې دا مهال د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او شاوخوا سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي د پاکستان له حکومت غیله کوي چې مرستې ورسره نه دي کړي. دا خلک له حکومت غواړي چې کورونه ته هله بیرته ولیږي چې په سیمه کې د ژوند ټولې بنیادی اسانتیاوې ورته برابرې کړي وي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
د پوځي عملیاتو په وجه په ډیرا سمیل خان کښمشته مسعود قبالیون ګیله من دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبالیانو په څیر ملاتړ او مرستې نه رسېږي. په دغه باره کښې ځینې قبالیون ویایي
د مون نوم دی محبوب عالم ماسی د تحصیل سروکي سره مې تعلق دی چې د غنور آی ڈی پی سره حکومت کی ما رویه دو او د مسعود قوم سره کی ما رویه دو. مسعود قوم په ټول ایجنسۍ نه اول رو بے دخله شوی دی لکه نور قبایل چې کیم څه امداد دې سره شوی دی هغې په نسبت د ماسی ته لکه د یوړه ته چې مول غچوي هغه همیشته نه درو کړي.
مون نوم دلاور دی چې چا سره څه شوي دي څومره لړۍ تېره دوی کومې قومي سره کومې علاقې سره کومې جنسۍ سره کوم روایت حکومت کړي دي ا د ماسی د سره روایت نشته. ماسی د سره سراسر زیوتای دی.
زه ملک یوسف جان یم چې کیم د میر نقصان شوی دی دا چیرې چې کیم ادو د یک حکوم سره نه دی شوی د میر میلې بوغینه هر شی ختم شوی دی یو یو جوړ جوړ ماکه می روغلی.
مون نوم شنواز ملک دی. می روغ ما چې راځي په څه طریقه می راځي په دامه دا ولاړی چې د مو کور جوړ شي د مو لارې جوړ شي د مو وطن جوړ شي دا غاړه شاټی می دا نه لاجی کنه به کې ماته می دا نه لاجی به کې ماته ز تلای نه شو
د دغو قبالیانو ګلې معنی می چې په سولي وزیرستان کې د قدرتۍ افاتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی رابطه افسر سید عمر مسعود ته مخ کړي هغه په دارنګ جواب وکړ. مسعود قبالیانو دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي د بیرته لږدولو نه اول د بیا ابدولو هغه ټول افزونه راسره پوره کړي چې کومې د سیمې نه د رایستلو په وخت راسره کړي وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 6:20، پر لنډو څپو 2110، 15,360، 15,080 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو .com باندې په صفحه توګه اورېدلی شئ.
د خیبر جن صاحب پلرو پرتو سیمو کې د اوسیدونکو یې ترمنځ د دښمنۍ او پترس کې د مرګ ژوبلې پیښو زیاتېدو نه پس د جن صاحب پروټیکل انتظامیې د یوې جرګې له لارې هغلته ډزبندي اعلان کړې او تیږه ایښې ده. خو ځایي خلک وایي چې له دغه رقم حکومتي پریکړو څخه اکثره وخت سرغړونې کېږي او دا چې حکومت باید د ډزبندۍ اعلان کړې پریکړه په کلکه عملي کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو د لواړګي په لرې پرتو کلیو کم شلمان او لوی شلمان کې په ځایي کشالو دښمنیو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې جرګې له لارې تیږه ایښې ده. چارواکي وایي چې د دغې تیږې موده به تر نامعلومه وخته پورې وي چې فریقینو ته د جرګو له لارې د خپلو کشالو او دښمنیو د هوارولو موقع میلاو شي او د سرغړونې په صورت کې به ترې جرمانه اخیسته شي. په دې حکله د لواړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وایي،
مونږ اډمنستریشن دا ګڼل چې دغلته کې د قتل مقاتلې او د ډزو مزو دا کیسونه زیات شوي دي، نو بجای د دې چې مونږ یو کس نیم باندې هغه کړی وي نو مونږ ټوله علاقه کې تیږه کېښودا چې یاره که فرض کا چا قتل وکړو نو د هغې به 10,00,000 روپۍ جرمانه وي، که چا فرض کا جوبله وکړه نو هغې به 5,00,000 روپۍ جرمانه وي، او که چا اسې فایرنګ
د لواړګي په لرې پرتو کلیو کې د تیږې ایښودو په هکله یو ځایي تن ساجد وایي،
چې کله نه دا تیږه ایښودل شوې ده چې کومې دښمنۍ وې زړې هغه اوس هم شته، خو هغه کوم مړي او هغه به چې په هفتو کې به شو په ورځو کې به شو ډېر زیات کم شوي. مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې په ټوله خیبر ایجنسۍ کې داسې د امن تیږه کېښودل شي چې خلک خپل روزګار وکړه او چې کوم ماشومان دي او ټوپکونه په لاسو کې دا ځای باندې خپل قلم راواخلي.
او د سیمې یو بل تن عطاءالله وایي چې په داسې پریکړو بیا عمل نه کېږي، نو دا ځل په کار ده چې په سختۍ سره پرې عمل وشي.
اکثر عمل په نه کېږي، مخکې هم په داسې وړ پروژه کې یخې وه خو بیا په عمل ونه شو. مونږ دا غواړو چې دا کومې فیصلې وکړي چې دا عملي شي او باقی دا دغو خلکو ته انصاف پکې ملو شي، فوراً یې ولا حل کوي بیا به دا شی منځ ته نه راځي.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی به هڅه کوي چې دلته د فریقینو په خوښه ورلا د کشالو د هوارولو لپاره مشران په جرګو کې واچوي او ټولې زنډول شوي مقدمې ختمې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د سهار 9:30 کېدونکو دی د ګل لیاز نه بلند خبرونه مو اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حاجی الدین محمد ویلي دي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروري دی. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه درشخیل کې د عوامي نشرګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضلخان لالا د فاتحې وروسته مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. حاجی الدین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې یو حکومتي بیان پرون مشال اړیو ته په رالیږلي بیان کې ویلي دي چې حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمیر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل چې یو شمیر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي، خو د ځینو مشکلاتو حل کولو کې به وخت ولګي. افغانستان تیره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 168 غړي هیوادونو له استازو سره په یو غونډه کې شوې ده. په نګار ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي. د یادې پیښې په اړه وسلوالو رسنو ته سندي ویلي. لویدیز او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان او په شام کې د اصلاحات رد کړي او ویلي دي چې دابا په ویانا کې د رواني ونې په اخر کې د خبرو اترو لپاره زمينه برابر نه کړي. او د اوکران ولسمشر پیترو پولیشنکو وایي چې په ختیز اوکران کې په دې وروستیو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده.
د خبرونو لنډیز مو له ګلیاز باورید. اوس سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د نهه پورس په جنرال هډ کوارټرز کې د کور کمانډرانو کانفرنس ته خپل وینا کې جنرال راحیل شریف ویل چې هیواد کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خاتمه لپاره زمنګ کاروایانو ته ولسی ملاتړ ترلاسه دي کم چې د ستاینې وړ دي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت دې هم د لړ کې خپل ګامونه د پاکستان فوج د هڅو سره هم آهنګ کړي. ورسپانه لیکي چې د تیرو څو میاشتو په مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شو څو خونړو بریدونو څخه د خبره په ډاګه کیږي چې د ترهګرۍ لعنت لا په مکمله توګه ختم کړی شوی نه دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې ټولنه کې د ځینو مخصوصو ډلو د خواهشاتو پوره کولو برعکس د اولس د بنیادی ضرورتونو د پوره کولو، د قانون واکمنی باوري کولو، د هیواد پسمانده او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو وګړو ته د خپلو بشري، جمهوري، قانوني او آئینی حقوقو ورکولو، د ګرانۍ کچې راکمولو او اولس ته د هغوی په درشل د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي ګامونه واخلي. ډان ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو په اړه چې کوم غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې و، نو د فوز مشر هم په دغه غونډه کې موجود وو او په دغه غونډه کې هغه خندان مخې ته نه راوستي کوم چې یو ورځ وروسته د کور کمانډرانو د غونډې په اعلامیه کې په ګوته کړې شوې دي. ورسپانه لیکي چې سیاسي مشران او د هغوی کمزوري د خلکو په وړاندې وي، خو آیا د فوزي ځواکونو صورتحال هم دغه شان دی او کنه؟ ورسپانه لیکي چې ضرب عزب عملیاتو کې فوز داوا کوي چې هغوی دغه سیمه له ترهګرو څخه پاکه کړې ده، خو د دې خبرې پخلی نه کیږي چې آیا ضرب عزب عملیات د خپل پلان سره سم روان دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې فوز په 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي وو، خو لا تر دې دمه دغه سیمه خپل زوړ حالت ته نه دراوسته شوې. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې صوبایي محتسب په پیښور کې د تجاوزاتو از خود نوټس په اخستو ضلعي انتظامیه ته فوري اقداماتو هدایت کړی دی. بلخوا ریلوې پولیس مشر د تجاوزاتو په ضد موثره آپریشن پر نه کولو د ریلوی ذمہ دار اهلکارانو پر ضد کاروایی هدایت کړی دی. ورسپاڼه لیکي چې په یوه ورځ دوه مختلف نوټس د تجاوزاتو د مسلې سنگینی په ډاګه کوي. د پېښور ضلع انتظامیه د تجاوزاتو پر ضد یو غټ آپریشن هم کړی و، خو بدقسمتۍ سره دغه آپریشن په صحیح توګه سرته ونه رسولی شو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې د داسې آپریشنونو نه وړاندې د منتخب غړو او تنظیمونو سره مشاورت وکړی شي چې وروستو بیا دغه خلک د تجاوزاتو دوباره نه جوړولو ګارنټي هم ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم د خرابې کچې او ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې هغو سلګونو سکولونو ته چې په میدان موجود نه وو د پیسو ورکولو لړۍ درولې ده. پر دې سربېره حکومت د 450 استادانو چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کېدل دندې ورختمې کړې دي. د لیکنې تر مخه په تیرو کلونو کې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې یو څه کار شوی، خو د هغه هیواد د تعلیم وزارت لخوا خپور شوی څګنې رپورټ ښیي چې د ماشومانو د تعلیم ترلاسه کولو شرح لا هم ډیره ښکته ده. رپورټ وایي هغه پاکستانی ماشومان چې عمرونه یې پرایمري سکول ته د تګ دي، تقریبا درېیمه برخه یې ښوونځي ته نه ځي، او هغه چې لس کلنه او یا تر هغه ستر دي 20 سلنه یې بې سواد دي. هم د تعلیم وزارت د رپورټ تر مخه د ټول پاکستان په کچ هغه ښځې چې عمرونه یې 45 کاله او یا هم تر هغې پورته دي له دریو څخه دوه برخې لیک لوست نشي کولی. همداراز 45% پاکستانی نجونې له ښوونځیو بهر دي. په دغه رپورټ کې ورکړل شوې شمېرې ښیي چې په ټول پاکستان کې 6.5 میلیونه ماشومان چې 22% نجونې دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې هغه طالب وسلوال چې له خپلو ملګرو زیات سخت دریځه دي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ځي، چې په ترڅ کې د لیکنې تر مخه په هغه هیواد کې د فرقې ایز تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. لیکنه وایي په افغانستان کې د وو شیعه هزارګانو د جسدونو چې سرونه پرې شوي وو د موندل کېدو پیښې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکنه کاږي د طالبانو یو ډله چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو له غورځنګ څخه جلا شوه ځانته د اسلامي امارت د لوی شورا نوم ورکړی دی. په لیکنه کې د زابل ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګرو شویو طالبانو په سیمه کې له فعالو افغان طالبانو سره خونړۍ جګړې پیل کړې دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز د طالبانو لاسته د لوېدو پیښې پیادولو سره ویل شوي چې سږ اوړی د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو په مرسته کندوز د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په لیکنه کې د یو غربي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د حکومت لپاره لا پیچلې شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوې ده چې په 4 ورځو کې د سوریې یا شام لپاره په وینا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دغه غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څرنګه د سوریې خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لار ولټول شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي چې خپل راتلونکي برخلیک په خپله وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان د چهارشنبه په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبداللهیان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړیږي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي،
د سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
په دې ترڅ کې روټرز اژانس د لبنان د یو تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پریکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي یو سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرشي چې څرګندې نه دي استل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 1 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی وو که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیا او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا پر روانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2 لک ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپږونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په افغانستان کې د ناتو د قاتې ملاتړ د ماموریت مشر وايي افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید په ګډه طالبان سره یو او د سولې خبرو ته کینوي. جنرال جان کیمبل پرون چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د جلاوالي او دوی ترمنځ د جګړو رپورټونه ورسېدلي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې طالبان باید د سیاست لار غوره کړي. د په ورته وخت کې د افغانستان د جګړې روان فصل هم جدي وباله او زیاته کړه چې د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز هڅې یې پیل کړې دي. تفصیل کابل اسدالله لودین راکوي.
جنرال کیمپل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبان باید نور د خلکو او امنیتي ځواکونو له وژلو لاس واخلي او سیاسي حل ته غاړه کېږدي.
دا
وایي طالبان باید خپلې رهبرۍ ته داسې کسان راولي چې د دوی ښه استازیتوب وکړي. دا به ډېر وخت ونیسي چې طالبان د سولې میز ته کینول شي، خو افغانستان، پاکستان، چین، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه باید طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو که چېرې طالبان سره جلا وي دا کار به ستونزمن وي. کیمپل ویل طالبانو ډیر نړیوال ځواکونه هم وژلي، خو اوس جګړه له افغان ځواکونو سره ده او دوی هم په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. له طالبانو څخه جلا شوې ډلې د رواني اونۍ په پیل کې ځان ته نوی مشر وټاکه او له ملا اختر محمد منصور سره یې خپل مخالفت اعلان کړ. له دې سره سم په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ د جګړې راپورونه هم ورکول شوي دي. د ناټو د قاتې ملاتړ ماموریت د سولې له خبرو پرته د افغان ځواکونو په تجهیز هم ټینګار کوي او وایي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو سمبالښت ته ژمن دي. جنرال جان کیمپل ومنله چې د افغان هوایي ځواکونو په تجهیز کې بیړه نه ده کړې، خو وی ویل راتلونکي میلادي میاشت به افغان ځواکونو ته یوه بم غورځوونکي الوتکه ورکړي او په راتلونکو دریو کلونو کې به د افغان هوایي ځواکونو اړتیاوې پوره کړي.
We'll get the first ones probably in December, another month and a half or so.
دا یو ایمون به پراتون کې دسمبر میاشت کې افغان هوایی پاوسته یو جنگي الوتکه ورکړو. زنه غواړم د الوتکو کراش میر مشخص کړم، خو پراتون کو دریو کلونو کې به موږ افغان پاوسته جنگي الوتکه ورکړو. کوم الوتکه چې پراتون کې دسمبر کې ورکوو هغه د بم غورځولو ورته هم لري، خو افغان پیلوټان لا هم روزنه ته اړتیا لري او موږ د دوی روزنه ته هم ژمن یو. جان کیمپل د افغان هوایي ځواک د بشپړولو لپاره د افغان حکومت سیمهیزې هڅې هم مناسبې وبللې. کیمپل وویل دا ښه کار دی چې افغانستان له چین، هند او روسیې څخه مرسته وغواړي، خو نوموړي د روسیې په مرستو محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې په سوریه کې باید د روسیې اعمالو ته وکتل شي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان هیډ ډاون رسپانه په مقاله کې راغلی چې د پاکستان په وزمشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته سفر لري، لیکن وایي دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم نواز شریف هم په دې وروستیو کې د امریکا دوره وکړه، خو د لیکنې تر مخه داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي به د امنیت پر موضوع د نواز شریف په نسبت د راحیل شریف سفر ته ډېر اهمیت ورکړي. د لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
ډان ورځپاڼې د لیکوال او خبریال زاهد حسین لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کوي خواته په هیواد دننه خلک ډیر خوښوي، نو بلې خواته نوموړي په نړیواله کچه هم ډیر اهمیت ترلاسه کړي او په تیرو دوو کلونو کې یې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ګڼ شمېر مهم سفرونه کړي دي. لیکوال وای په داسې حال کې چې پاکستان کې د خارجه چارو وزارت خالی دی او یوازې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د نړیوالو سره په رابطه کې دی. نړیوال قوتونه غواړي چې په خارجه چارو او په خاص توګه امنیتي معاملاتو کې نیخ په نیغه د جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړي. پاکستان کې لا د وړاندې نه دا ګڼل کیږي چې د دې هیواد خارجه پالیسي تل پوز جوړوي. د لیکوال په وینا امریکا ته د جنرال راحیل شریف دا دویمه دوره ده. نوموړي اولنۍ دوره هغه مهال کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب عملیات شروع شوي وو او امریکا د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه دغلته د عملیاتو غوښتنه کوله. د دغه سفر پر مهال امریکایي چارواکو جنرال راحیل شریف ته ډیر اهمیت ورکړی وو. دا راز نوموړی اوسنۍ دوره هم په داسې وخت کې کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکرات ځنډېدلي دي. اوس امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امنیت ته لاره هواره شي او په دې کې د پاکستان نه د مثبت کردار لوبولو تمه لري. زاهد حسین لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي، افغان حکومت او طالبان خبرو ته نه دي تیار او په طالبانو کې نوې ډله هم مخې ته راغلې ده. پاکستان لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې طالبان یو وار بیا د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته کېنوي.
او سمریدونکو د تاریخ پاڼه 19 پروگرام تاسو ته راوړو. د خبرونه په خبر کې د مشال ریډیو خبريال جوړ کړی دا او تاسو د وخت په تکراری بناوري.
ګران اوریدونکو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې ګنیدا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع با بزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانه د بیلابیلو وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته ملو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیرنه یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړینا د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلی ده، خو بیا لندا او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په 3 غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلی شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړونو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وای
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسي اکثر ویل کیږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یا دا دومره لري د کشمیر پورې دی یا د کشمیر غونی لري دی، نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی چې څوک وینې وي دا د دې د خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. نو ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ د غار وایو.
دا ډاکټر نسیم پوینا پړومبیزل په 1843 کې انګریز سیړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې سیړنې او ستل شوی دی، خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کال 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت ځای ویل دی، خو دا د پوینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو ځای. او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو
مسلسل خلق راغلی دی دین ورته تله دی کولونل دین دا بلی ورته تله دی دا سینور دا ودی خود پدې باندې به تحقیق چکړو نو دا پاکستانی حکومت او جاپانیانو سره په شریکه په 1918 کې دلته لک کار شو او پاغي باندې یو کتاب هم پبلش شوی دی او اغي دې سایت ته د بود مت سایت ویل دی شیر دا د بود وخت یو یاد اغي خانقاه ده ګوچ داسې نه ده
ډاکټر محمد نسیم وایي چې د کشمیر سمسنه مندل شوی آثار د لومبه ایسوي صدې سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمې د بود مت د اثر لاندې وي نو ځکه کشمیر سمسته هم د بود مت د اثر لاندې ویل شوی دی خو د په وینا د دغې غار نه د اوسپنې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شو په سنسکرت ژبه کې هغه چې مال راوړم ما وکتنو هغه زړه حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کېدې د هندوانو خبرې کېدې د یو یونیورسيټي خبرې کېدې زه بیا لاړم هغه علاقه ته چې ما وکتنو چې تحقیق مې وکړ هغه اکچولی د بودیزم سره د هغه سره تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و
د پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیون سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګل ریاست ویل دی
هیون سان د دغه نه د معلومیږي چې دا تل یو کشمیر مستا فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته یو غار دی او غیره دا ټوله کیسه کوي کله چې د کشمیر مست نه دا سکی راوته او داغه مهرونه راوته او پاغه کې د یو دغه یو خدایانه چې ته منګ بی مدی وی وایي داغه ذکر شوی دی اق ذکر هیون سانګم کړی دی چیز التلار شو د لن ول خلق راځي نو د دغه نه پس موږ ته پته وي چې هیون سانګ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کو چې یرز د یو ویلی نه لاړ شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم کله که کشمیر مس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کې بل ځای کې نه ملایويږي
دا کشمیر مس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو دغه سیمې ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وی چې دلته غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خو ورته دي سکر وای خو په هغه وخت به د شریمنجا ویلا او بیا وای چې په دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوي سنسکرت کې مهاګو ها غټ 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 غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخه ته دا غټه خانقاه او یونیورسيټي ده نو اټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنه مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبه ایسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان بیزل گنداری تا پا اوم اصده کلاغلیو چه بیارستو دا محمود غزنوی پا وقت که پا مستقل توگا پا طول گنداره که عباس شوی دی
بلکه دا دی سایت اهمیت دوم رده چه دلتا دا اسلامی اولنه سکیم منگتا ملاو شوی دی دا وسط پوری تحقیق دا ویلو چه دلتا پا لسم اصده که مسلمانان دا غلیو محمود غزن خونا دا پا اوم اصده که دا منگ دی سیمی تا مسلمانان دا غلیو یا دا قبضه پا حوالی سرا او یا دا دی علاقه ویزر دی کلی خود دلتا را غلیو دا غی سکیم مونږ ته ملاویږي نو زمونږ تاریخ اسلامی تاریخ شې دی د دې سیمې دا د ومه صدې نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سیزونه هم ملو شوې دي
ګور چې کله مونږ کدی کونه مونږ ته هر قسم سیز ملاویږي هغه سیزونه خامخ تړلې وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سیزونه وي دغه د کاروبار سیزونه وي دغه آبادیان وي نو سکون علاوه کو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکئ کنه دا غي لوخي لرګي ملو شوی دي دا غي مجسمه د خپل خدا دا غي د خدایانو ملو شوی دي دا غي دیوی ملو شوی دي دا غي غشي ملو شوی دي چې پاره باندې بخکار کو نو دا اګریکلچر کم چې د سامان وی اغراته ملو شوی دي
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې موندل شوی دی دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثارو کارپوهان او څېړنکار وایي چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه دا څلوېښت زره کاله زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوي دي. ډاکټر نسیم د سنگاو او د کشمیر سمس په حق لا وایي
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا دواړه تاریخ چې دی مختلف لري. مونږ ورته سنگاو کې وایو سنگاو غار نو هغه خو د هغه زمانې خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره وو. مونږ ورته پتر کا زمانه هم وایو سټون ایج. او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکړو مونږ یو ته پری هستري وایو بل ته پروټو هستري وایو چې کله اګریکلچر وشو او پری هستري هغې ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کوو روزګار به کوو او بیا هستري ده چې کله رسم الخط ایجاد شو. نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هستري سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم وه جبه به رسم لیکل وو لستل وو خطو او څنګه وو چې دی نو هغه ډېر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمې د بود مت د زده کړو او د علم او هنر یو لوی مرکزونه وو خو بیا د کشمیر سمس نه موندل شوی آثار څرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز وو.
ور زمونږ د سیمې د ډېر وخت نه بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آیې کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتلو او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې داسې ورته مونږ داغي زده کړې به راتلو. ټکسلا یونیورسټي چې وه د بود مت چې وه دا خلک به دلته راتلو او د خپل مذهب متعلق به علم حاصلو. د هندوانو دپاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو دپاره. زموږ دپاره دا د فخر خبره ده چې یاره دا د ټولو نظر دوه زړې یونیورسټیانې په دې علاقه کې
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخې نښانې ملو شوي دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي. یو خدا ده چې مذهبي دغه دي چې هغې ته مونږ یونیورسټي م وایو او مناسب ورته وایو. بل خانقا او بل هغه دي چې کم کې به دي د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دای نه مونږ ته هغه سیزونه ملو شوی دی لکه میچنی ملو شوی دی چای کی باغی وڑک دا کول هغه کی غشی ملو شوی دی داغی د زراعت سامان ملو شوی دی او سره سره داغی کم چې خانقا دا یا یونیورسيټي د منسیر نو هغه سره داغه د مذهبي سیزن مونږ ته ملو ویږي لکه داغی بوتان ملو شوی دی داغی منتراز چې دی هغه ملو شوی دی مذهبي تعویذ نه ماوی دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمی رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زول رسم الخط یې سیلن کړی دی په دې کلا وایي
د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګی چې دلته خروشتي واځي نه و. خروشتي دا یو زول رسم الخط دی دا د خې لاس نه ګس لاس ته لیکل کېدای شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایته برهمی وایي کوم چې کشمیر مس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خې ته لیکل کېږي د انګریزي په شان دي. خو اوس موږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الختم ملاو شو چې هغه له مانو ورکړی دی کوهی او دا درې رسم الختم په دې ایریا کې وو. بدقسمته نه لا موږ کوهی سکریپټ نه دی ډیسایپر کړل لکه دا غو موږ لوستل نه شو نو پاره اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به موږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به موږ ولولو او د معلومات پر اساس د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار پاک لولې کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسیدلې او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلې دی. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیړنې کړې دي او دغه غار تقریبا 200 متره پورې اوږد دی.
موږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو هلته پاتې شوي وو کودایم کوله. موږ د دې سر ته رسیدلي موږ معلومه کړه هغه موږ زه چې 200 متره ویم نو دینا پته ولګی چې اردا موږ مناب کړی دا نو موږ خدای اخر ته ورسېدو. پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی نو څوک ال تزی نو ایت ډیر زیات تکلیف وي او بل دا چې کی په ولاړی نشتلې آی کی بخویږي زګه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي نو خلق دی هغه یریږي چې اردا نه بګ ماران نه یا نور سن یو سام بندیږي د غزې کې نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلی خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې موږ پورا ناب تول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی.
ډاکټر نسیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابی خدا ده چې دا په دې باندې چې کله جاپانیانو کار کوو نو هغې دا د بود مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا د بود مت د وخت دی او د هغې مذهبي کورونه دي یا عبادتګاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل دی چې مونږ وی چې نه دا د بود نه ده، د دې سره بودیزم څه تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري. لکه د هغې خدای شیوا چې د هغه ملاو شوی دی مختلف فارم کې، هغې ویشنو خدای د هغه ملاو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملاو شوی دی. نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري، نه چې د بود مت سره.
ګران اوریدونکو، د مردان د سیمې کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل. او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ، نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.